درنو دوستانو ستړي مشه اچ ملاندیم او د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې دوه وسلوال وژلي دي. دا کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خبرې شوې اعلامیې کې ادعا شوې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامیې کې ویل شوي چې له نیول شوي کس ته تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالۍ ډلې د خپلو دې غړو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دیوګل دره کې وخت نا وخت داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د مرګشوب لیداړولو ادعا کوي. اروپای ټولنې پرون چهار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به ورسره چټکتیا ومومي. د دغه نوو بدلونونو پر بنسټ د پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیا کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپله ویبپاڼه په یو زیات شمېر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلي وو هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلي ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بېوزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بېوزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبانو نړیوالې مرستې بېوزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلي دي. کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې بنل. خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقوقو د سار سازمان د اپریل پر 10مه پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سږکال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبروي چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 430 میلیونه ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د آزادي رادیو خبری ټولګه.
د بشري حقوقو د سار سازمان وای طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقوقو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقونو د مرستیالې څېړونکي یو کلپ په خپرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پرله پسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقونو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړې چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نخښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلې دي. هم مهاله یو شمیر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دوی په فشارونو پر راوړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خنډونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوړه ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی اخلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو تر څنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو تله ورتک څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ د مشر سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وکړې. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا لمرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلي مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې، او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکي له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکي په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو ته ځي او موارد بررسي کوي. موږ ولیدل چې زموږ یو شمېر همکارو سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټې اخیستنې له امله چې نشي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولی.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. د ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیاته مرسته کړې ده، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري، او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندو یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر د افغانانو لپاره د خوښۍ ورځ دی او په بیلابیلو دودونو، رواجونو او مراسمو سره لمانځي، د یو بل کور ته ورځي، د یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامې اغوندي، مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوښ اوسي، خلک خوشحاله اوسي او له یو بل سره څو د خوښۍ شپې تیرې کړي. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالاتو پرله پسې د دې هیواد اوږدو جګړو اقتصادي ناخوالو یې په اخترونو اغیز کړی دی. په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکي حامد
د هغو اقتصادي ستونزو له امله چې زموږ په ټولنه کې شته، یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډېر لیواله نه و، یعنی د تیر وختونو په شان ډیر په ورولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له امله یې خپلو عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
آنتنهای شبکه مخابراتي قطع شده بودک بر مدت
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندېدو له امله یې ونه شول کړی چې له خپل ورور او نورو خپلوانو سره چې له هېواده بهر دي د اختر مبارکي وکړي. د په خبره له دې امله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوي او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکي عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بېلابېلو ستونزو له امله دوی ته ډېر خوندور نه وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وې پرون او بل دا چې تاسو بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د حمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې هغه پیدل و د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي. داسې نسبت نورو کلونو نه اختر بیخي بېمزه و، داسې خوند یې نه و سږ کال د اختر ستونزې ډېرې وې.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو مغږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1,900,000,000 مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیل وو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرانلار.
د نړۍ په شپږ ویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
جو وو سوئت ان جوایوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240,000,000 مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215,000,000 ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 212,000,000 ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155,000,000 ته رسیږي، او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 112,000,000 ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیون ډالرو په ارزښت وچه او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. راځئ چې په دې اړه له کندهار رپورټ واورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 1402 هجري لمریز کال کې د وچکالي او سپین بلدک له لارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 410 زره ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبیعي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر سوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا د دغه صادراتو ارزښت 438 میلیونه او 1500 زره امریکایي ډالره کیږي. ښاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
چلور سو لزر ټنه، یعنی چلور لکه لزر ټنه صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه و، وچه میوه، معدنیات و، متفرقه شان و، په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و، طبي نباتات په مختلفو ممالکو ته تللي دي، چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دا د چمن دروازه بنده وه، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل شوله، د جلال اباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ وه.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پرلت لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو، چې له کبله یې سوداګر اړ و پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندېده وه چې دا زموږ تاجران ډېر مالونه یې در هغه ځای تللي وو، بیا یې بېرته راانتقال کړه، بیا یې د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پېښ شو او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکېټ ته نه رسېدل او په ځمه پر وچه میوه هم به په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې، ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بنده سوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد، تورخم او هرات تورغونډۍ پر اوږدو لارو استول، چې د لارې د وږ واټن له کبله یې مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجنانی هغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډنه کړي.
دروسه پورې د چمن لار تقریبا بنده ده، او یا د څو ورځې کېږي چې د مالو پر مخ پر تګ راتګ پر مخ باندې خلاصه شوې ده. نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ډیر زیات زیان ورساوه، که څومره دا زیات زیان د پاکستان په ضرر وو او د افغانستان صادرات چې و هغه پر تورخم پر لارې کېدل، د ډیر زیاتو مصارفو په درلودلو سره زموږ صادرات په ډیر کمه کچه باندې وسوله.
اول باید پاکستان د کنسلګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیاسلی واک تر لاسه کولو وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو لټه پیل کړې، خو د طالبانو حکومتي چارواکو د دغه پوز د شمیر په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستیز ادعا کړې چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 سره دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د اداره د ویو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیازلی لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکو د خپلو وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی، په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 زره دی. فصیح الدین فطرت له تلونیو سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیرې دقیقې نیروهای مسلح افغانستان کې
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1,500 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلی دی او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 څخه تر 70,000 پورې نه و، یعنی له دې زیات نه و. په دې اساس د شمیرې یوازې رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښيي.
د چارو یو شمیر کارپوهان بیا د فصیح الدین د دې ادعا په اړه ویشلي نظرونه لري. د امنیتي چارو په اسحاق اتمر وایي
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظر دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پوښتنې وړ بولي.
در صورت کې
که چیرې زموږ هیواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 1500 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدي یم د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ. زما دا یو نظر و، مال دا کمې مرستې چې راځي غرمنو کسانو ته نه رسېږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګېږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټه. د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعدم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم. نور عاید نه لرم، کور کړه ورکوم. دې سخت مشکلات سره مخامخ کوم. دغه عمارت چرغلی دی، زموږ تقاعد نه کوي. دا خو ظلم دی، دا خو پیسې زموږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرماتی ارسوی بدبخترین ملت هغه دی سرنوشت ظالم پلاسته، زموږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته د زړه خاص ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه، او هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه پای نومې نه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25,00,000 افغانۍ درکوي. ما زه دا پیسې ور، نو ما سر سره خلاص سړی غلې جبره، ما زه دونې پیسې نه لرم.
ما ته جا 25 لکه افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابستوم. خو دې ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ یوې. نو زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لکه افغانۍ دي، هغه به زه راواخمه، 1 لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لکه افغانۍ یې زما بره ودیا، که نه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنې دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکړو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان دي په دې باندې پوهوي. دغه رقم میسجان دغه کوي ته چې د ټولو سره سره خلاص یې. محترم افغانان، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
او سمې ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه وسلوال وژلي دي. د کونړ امنیتي قمندانۍ په یوې اعلامیې کې ادعا کړې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې د عملیاتو پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. د داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبې له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه راوستل. د اروپایي پارلمان په نوي تصویب شوي قانون کې د کډوالو د قضیو څیړل او همدارنګه د نه منلو په صورت کې خپلو هیوادونو ته د هغوی ستنولو بهیر چټکتیا مومي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واورې د ورېدو، تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. دوی خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپلو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې سیلونه پکې راځي، د سیلابونو د راوتو خطر ته پام کوي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جبونو ته سي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیواله مرستندویه ادارې له مشرې سمنتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي، او د ده په وینا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته ورسي. طالبانو پرله پسې تر دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. او په روسیه کې د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې ویلي دي، نن یې په شمالي کافکاس کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلي دي. د سره پام دې سر رازو ازادي او اوریدونکو پیغام ته خبرونه ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پروګرام په پای کې د ورکوښوي ځانو د لاټه د پروګرام لاندې برخه هم درته لروه. لدا ملتیامو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو، سلامونه. دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه ده راغ دي چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تور ور بیخي شي نه لري کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شوم. هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبان دي درې مې سپیسې او د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکړي. طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکړي، نو پر لوګو منیمه راغ دي ورته دغه پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړۍ توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایي خلک موږ ته معلوماتونه وبرا کوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکۍ پوځ راته ولاړې په بارډر منه یې لکۍ. بعد موږ د پیغام ازادي له راډیو له لارې بعد موږ خپور شي او
او د افغانستان جکپور چارواکي ټول موږ دا غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ اخوا ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوخت لوخ بد وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساري نو باید موږ دا پیغام واوري کی او لا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخوا ته واړی سلام علیکم
السلام علیکم د فراوله د گلستان ولسوالۍ خبر کوم زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري په دې مبارک روژې کې ولې د دکاندارانو ته ګران شي ورکی که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی د غسی حساب کا ګرانی جوړ په ور مخبل لړی دی باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دی باید ټول شیان ارزانه کې په دې مبارک روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو دکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکی د دوه خلکو په اساس
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودیدونکو توکو خرید فروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه محصولینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بښ کې کوم خبر یان زیری وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چا څه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا غږ چې دا کار مکو وروره یو رول ګوي سره وکي وروره دا کار ته وجامه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به حرم نور وروره
زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ګرانو وروڼو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې کوره ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو خمه یې لګوه زه چورې مه لګوه ختم یې کړه ټاپه پیووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي بس خلک خاطر جمع شي زموږ صاحبانو له په کار دي صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وک د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وک د خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه وېریږي کله لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه دا څه شي شو خلک خپه دي دلګیر دي د خوارې نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په نه په وطن کې مزوري شان په پاکستان کې شته 40 روپۍ یو ځکه ویزې لپاره هغه د په درشي آزاد راځي کارکونکو دې ټول زنده باد یالله خوشاله او آباد لره
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات او د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک د رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دی یا نستا کچیر نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه سروپی جمانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الله خدی وایي چې ما دونه میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دې راوړي هغه وخت طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کشکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنو جنوبي کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په اخري دوره د مشکلات بدلی نو دا روپی چې دي دا خو کرنسی دا د بشریت انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کې زما له نظره دا کم شې دي نسبت د دوی مشکلاتو سره نو دوی چې دي وخت تیر کړی دي او ژوند په اخري شبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر و ناس مان پیان په ناس نبی کریم علیه السلام د بیا ترین انسانانو سره څوک دي چې انسان ته نه پورېسدل نو ټوله مات په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودري. دا سوال مې ورسوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري. زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي. همدغو 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوزه ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً دیو کلینیک فعال کی. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمی، همدلته به سړک لکمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمی. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشنګ ولسوالۍ ورڅدونکو يم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز يم. او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو پاتیلا پروتو دا د پاتیلا د ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه. مګر د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 15,000 زندانیان چې خوشی کړ. مته زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا په افغانانو خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منتخیزه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګیه بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. ورور د ما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې د بسیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خبره وي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې قدیم ټولې کې. وروره دلته داسې په سوو خلک بې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وینه نه د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشنګ ولسوالۍ ورڅدونکو يم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز يم. او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو پاتیلا پروتو دا د پاتیلا د ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه. مګر د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 15,000 زندانیان چې خوشی کړ. مګر زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا په افغانانو خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خوندو لپاره کار نشته. او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار کوي. او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوسخه داخل لرو. په دا باندې موږ حوصله دوی نسیم اتولای چې پر بیگونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي.
نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، زه محمد انیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام درته پرېږدم. دا چې د روژې مبارکې میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دوکاندارانو، هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپلو هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې، ځکه دا یوه ډېره مبارکه میاشت ده او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډېر غریبان دي، دوی نسي کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چېرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان ته لږ څه ارزانه واخلي، او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څخه هیواد ته راواردېږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران دلې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي، او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی د سیدخیل د کلي څخه د زرپلاین کې یم. نو زموږ مشکل خو دا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی، خدای دې وکړي ستاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې چې یو ساري مرض ده، د دوو میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان ده، په مختګیم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېری خلک ځای په کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبه یې، سردرد یې، سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی، نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې، ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو سږ کال یې خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول کور دي رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیم. د ازادۍ راډیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلې دي، دی و لاس دی و پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکو شو عزیز تقریبا 4 کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یې سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ رېډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، ز سید رزم سلانم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. ز د ورکو اجزانو برنامه ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 50 8 42 2 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپل شیرینی دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
السلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته، کوم درس ته څنګه راغلم؟ په خیر الحمدلله. ما نه ملغم څخه نو زه یو تر زه چې نه سر نه نه چې تقریبا د نس کې نه دره کا شو دا چې په سلام وي څو کال تر وک نه پاتند پاره سوال ما ته نه مت دې په داس نه راځنګ وي چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تختی تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات راغی، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 5 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو.
زمرج د ټلیفون شمیره ده 0101428119 شمیره د لبی عوام 0101428119 یعنی 0101 او دویم افغان بسم شمیره ده 0108 3 9 2 و 0 8. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.